دوستانو د ژمنه سره سم اوس هم د ازادي راډیو فرهنګي مجله وړاندې کوو چې زما همکار محبوب شاه محبوب جوړ کړی دی.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادی رادیو مجله د یوې بلې نوې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه په هوټلونو کې د موسیقۍ د اوریدو د دود پاړه یو راپور برابر کړی
او جای اوس سریالونه ولې د ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته حالت او تلویزیون نه دی
په هنر جاج کې به د احمد شاه بابا ادبي بهیر د کارونو جاج واخلو.
نور کوم ملمانه چې دلته راځي منګه هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو.
په فنکار برخه کې به له پوهان ډاکټر یار محمد یزال سره د هغه په فن خبرې وکړو.
تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق. یعنی تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمين نه لري.
په ځرپاڼه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه شپنه او خاپیرې واوري.
خاپیرې شین خاله شپنه د ځان خواته نږدې کړه او ورته یې وویل نو ته چیرې وې چې پس دې ورک شو.
او په ورخمین خیال کې به ډکلم شوې غزل واوري. ازرائیل پارام مسا واخلا. ازرائیل پارام مسا واخلا شاته مګور هیڅوک د جړا نشتا. یو مزدور په جړغونی انداز وې خوشاله شتا خو په برخه زما نشتا.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
فرهنګ د بدلون په حال کې دی. لکه څنګه چې زمان تغیر کوي همداسې د زمان له تغیراتو سره سم فرهنګونه هم بدلیږي. د فرهنګ ټول مادي او مانوي توکي د انسان د غوښتنو، علاقو او چلندونو پر بنسټ بدلون مومي. هغوی چې د فرهنګ ساتنې دنده پر غاړه لري کوښښ کوي چې ښه فرهنګونه لا ترویج او بد یې له منځه یوسي. دا چاره ځینې وخت په شعوري او ځینې وخت په غیر شعوري ډول صورت نیسي. اړینه ده چې له فرهنګي بدلون او رغښت سره شعوري چلند وشي. په همدې هیله نننۍ مجله پیلو او په پیل کې غزنی ته ځو. پخوا به د غزنی په هوټلونو او رستورانتونو کې ډېرې نرمې او آرامې سندرې غږېدې او دا کار د دې لپاره کېده چې د مشتریانو پام راجلب کړي. مګر اوس دا دود یو څه کم شوی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو راپور برابر کړی.
دا غزنی ښار ته پر خڅلور لارې ترڅنګ د سړک پر غاړه د هوټل مخ ته یو دیش کلن ځوان ولاړ ګوزې پلاس کباب پخوي. دا کباب خوشبوي لټیږي خو ترڅنګ یې سندره هم چاله نه ده. دا په داسې حال کې د چې یو وخت په د غزنی ښار پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمې او نازکې سندرې اورېدل کېدې. د هوټلونو مالکانو به د خپلو مشتریانو د راجلبولو په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو، د خپلو مشتریانو د خوشاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په موخه دغه کار کاوه. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. دوی لاملونه بیل بیل شوي. په کولای سب سیمه کې د یوې زړې ودانۍ دوهم پوړ ته پر وسپنیزه زینو وختم. په هوټل کې ځینې کسان په ډوډۍ خوړلو بوختې خو دلته سندره نه بلکې راډیو چالانه ده.
ازادي او اوریدونکي
لا هوټل چلون کې څه خمې پښتنه وکړه چې په خوا به په هوټلونو کې سندرې اوریدل کېدی ولی په دغه دود کې لږواله راغلی دی. لا ځان پیژندلو څخه وروسته یې راته وویل
ریملایم د میرویس هوټل هوټل دغه دی ماده وینې زیاتې ګرم زیاتې لوغه خطر نه چلانی خامخا چې و ورځې چلان کې بل ورځ وای وای دا ګرم د ورور ته موږ ته ګرم ته جوړ کړ
چې ناتنه ماتنه یو بل شی نه
ناتنه خوش چلنګ بل ورځ حکومت راشي وای تاسو طالبان نس
ځین مشران اوس رادیو ګان شي تاسو رادیو کوڅه
نو رادیو مو کله کله چلنو کله بندو
دا خلکو غوښتنه سید
نو دغه خلکو غوښتنه خدای وای چې رادیو چلنې هوټل خلاص او چې رادیو بندي وای بند هوټل
د هوټل ته مخامخ یو بل هوټل ته ننوتم دلته خاموشي ده هوټل چلونکی محمد ظاهر ځان را پیژني او وایي دلته ګورم دی خلک د سندرو اورېدلو توان نه لري ځکه مو ټول شان بند کړي دي
دلیل موسیقی د غزنی
په غزنی کې په هوټلونو کې د سندرو د ناوریدلو دلیل دا دی چې خلک له جګړو ستړي سوي دي خلک ستړي دي پر لارو ولسوالیو او ښار کې جګړې دي کچېری مشتایب چالان کړو خلک بد وړي او غشتنه کوي چې دا بند کړی
میګه مور خاموش
تاسو اوس څه چرنه وینئ ته به چرنه رادیو چرنه
اوس موږ یې شي نه چولنو
ل پکتیکا څخه راغلی زلمکای هوټلی بیا په هوټلونو کې د سندرو نه چلول په سیوات پورې تړي دی وایي ځکه اوس خلک سندرې نه اوري چې خلک تعلیم یافته سوي دي
نوم محمد زاکر ګټواز دلته مې هوټل د په غزنی کې ځغبغ په دې لسته سبق خبره موږ خلک لیک تعلیم وکړو تعلیم لپاره خلک په دغه غاړې سپټې وچالي هوټل کې
ل میدان وردګو ولایت څخه راغلی هوټل بیا وایي ل خاورې د وینو بوی راځي خلک د ګرم ل عمل سندرین اوري
نوم محمد شو وردګ هوټل نو د خپل غریبي د کوی خلک جګر خندین سندره بسره کوم وایي ګنو
که د هوټلونو مالکان وایي چې په هوټلونو کې د سندرو په دود کې کموالی راغلی دی نو علم خان احمدی چې هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلی دی وایي پخوا به هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې خو اوس د هغه سندرو ځای بهرنیو سریالونو راډیوګانو او یا هم ناتونو نیولی دی
اوس ستا خو ډیر کم ده او جای اوس سریالو نیولی دی ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورځې هلته ور تلویزیونونه دي اوس سریالونه پکې شروع وي دغه ډېر دی ډېرې هغه پخوانۍ سندرې او هغه شی اوس کم دی نشته دومره
یو بل کس هم له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل پر ډوډۍ به مو خوند واخیست ارامه ارامي وه هیڅ غم نه و اوس خو په ګورم اخته یو سندرې به څنګه اورو
نوم محمد حکیم ده نو ولی بم نخ خو زو بم ژوندای شو قراری به وینی بنوی مقصد خیر و خیرات به اوس خور ټول ګرمن دي غمن دي سره
دا په داسې حال کې د چلا هم په ډیرای هوټلونو کې ټیپونه پراته دي خو سندرې نه ورڅ خاورېدل کیږي رحیم الله له ټیپ څخه کالای پورته کړ او سندره یې راته چاله نکړه
دودیز ټولنو کې ځینی ځانګړي او نالیکلي قوانين وي چې د دغه ټولنې اکثره خلک بیا د همدغه نالیکلو قوانینو په اساس خپل ستونزې هواروي پښتانه بیا دا ډول قوانين بيخي زیات لري پښتونولي د پښتنو په تاریخ کې داسې یو نالیکلي قانون دی چې زرګونه کاله قدامت لري اوس هم په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې خلک خپل شخړې د پښتونولۍ په دود سره حلوي دا قانون ځینې نیمګړتیاوي او خېګڼې هم لري په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال باز محمد عابد راپور اورو
پښتونولۍ د پښتنو داس یو نالیکلې قانون دی چې زرګونه کلونه قدامت لري سره لدې چې اوس شرعي او مدني قوانين هم شته خود پختونولۍ قانون ته په اکثره پختون میشتو سیمو کې خلک قائل دي اوس هم اکثره پښتانه خپلې ستونزې د پختونولۍ په قانون حل او پسل کوي لیکوال او کره کتونکی اسدالله خالیز وایي چې هر هغه څوک چې د پختونولۍ له قانونه سرغړونه کوي له پختونولۍ نه وځي
د پختونولۍ خپل خواګم شته په بعضې برخو کې لږ تراخم پراته دي خواګې په دې کې دي چې هغه تیګه تړه نرخ چې څه شوي هغه ټولنیز قرارداد په خپل ځای خوندي دی که څوک د سرغړونه کوي نو د پختونولۍ نه وځي او د پختونولۍ نه وتل د پښتون دپاره غټه سزا ده خو اوس پښتون اپډیټ شوی دی پښتون د پخوا په پرتله د نوي عصر سره ګډ مزلونه کوي توقع دا ده چې د پختونولۍ هغه کوم اصول چې دي هغه لا پسې اپډیټ شي هغه کوم ارزښتونه چې د ټولنې د رفاه لپاره د یووالي لپاره په یو غږ د راپورته کېدو لپاره دا دی داله پسې پراخه شي او ګټې خلکو ته څرګند شي او لا تکثیر شي په نورو ځایونو کې د پښتون دغه موجود منفي انځور چې نور ته د خپل سیاسي استفادې لپاره ګټه پورته کوي دا به نړیوال پاسنی معنا او پیژنې شي. پښتون په ژوند مین سړی دی.
په پښتونولۍ کې داسې رواجونه هم شته او په یو شمېر سیمو کې اوس هم پالل کیږي چې د بشري حقونو سره په ټکر دي، لکه په بدو کې د نجونو ورکول. خو لیکوال او کره کتونکی انجینر ستانمیر زهیر وایي هغه وخت چې شرعي او مدني قوانین نه وو، نو د پښتونولۍ په قانون کې د نجونو په بدو کې ورکول د دوه کورنیو یا قبیلو ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدلولی.
اصلا دغه د پښتونولۍ کوم قانون چې نن په کتابونو کې درج دی او خپل ځانګړي اصول او عنانات لري، دا هغه وخت رامنځته شو چې پښتنو خپل ځانګړی او متمرکز حکومت نه لاره او دوی مجبور وو چې د خپلو ستونزو او مشکلاتو د حل لپاره یو اصول او پښتونولۍ قانون ولري. په بدو کې ورکول دا خپل هم ډیر پخوانی ریشه لري. د خپل وخت ګټه خو دا وه چې هلته د دوو کورنیو ترمنځ داسې پیښه شوې چې یو مړی شوی، بیا یو د بل نه بدل اخلي، په لسګونو کسان یو بل افتوجل شوی دی. دغه سی قانون به ونه بیا به مشان راټول شو او دغه سی وو چې دواړه به یو بل ته خپلوي لاس ور وغځاو. دا د خپلوي د پاره ټول رښتا او دغه چې و د خپلوي سره تړلی و، نو د مړو او د بیزایا وژن مخنیوي کړه.
لیکوال او کرکتون کې راحت ګل زرمل وای اوس چې اکثره پښتون ځوانان تعلیم یافته شوی، د پښتونولۍ له قانون وخت په وخت بد رواجونه مخ پوره کیدو دي.
پښتونولۍ داسې یو قانون دی چې د پښتون میشت سیمو د اوسیدونکو نه علاوه د ټول انسانیت لپاره پکې حقوق وجایب او د ټولنې تنظیم پکې سنجول شوی دی. پښتونولۍ قانون د وخت ضرورتو سره سم اپډیټ شوی هم دی او په دې کې ځینې تغییرات راغلي دي، مثبت او منفي تغییرات د وخت سره پکې راغلي دي. په اوسني وخت کې د پښتونولۍ د قانون ځینې هغه مواد چې د ټولنې او د اوسني عصر د پرمختګ سره په ټکر کې دي، خپل پښتانه یا د دې سیمې اوسیدونکي چیلنجوي. پښتانه زیاتره د دې غوښتونکي چې د وخت د تقاضا سره سم د پښتونولۍ په نالیکلي قانون کې د تغییرات راشي.
که څه هم اوس پښتانه د شرعي او مدني قوانینو لرونکي دي، خو بیا هم په اکثرو سیمو کې خلک خپلې دعوې او شخړې د مدني او شرعي قوانینو پر ځای د پښتونولۍ په قانون لکه جرګه، نرخ، لار او نورو ارزښتونو حل او فصل کوي.
د کابل په احمدشاه بابا مینه کې هر جمعه یو شمیر ځوانان د احمدشاه بابا ادبي بهیر تر نامه لاندې راټولېږي. دوی مشاعري کوي، غونډې کوي او یو شمیر ځانګړي هنري غونډې هم جوړوي. د پښتو ژبې او ادب د لا بډاین لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د دوی له فعالیتونو ښه خبر شو، د هنر جاج په نننۍ برخه کې د دغه بهیر لغړی عبدالحلیم همت سره د احمدشاه بابا ادبي بهیر په کارونو او فعالیتونو غږېدلی یو.
هنر جاج
همت صاحب، ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک او پوښتنه دا کوم چې تاسو خو په اوس وخت کې د احمدشاه بابا ادبي بهیر غړی یې. په دې ورسره کې چې څومره ګورم یو شمیر بهیرونه جوړ شول، بیرته رنگ شول. خو د احمدشاه بابا ادبي بهیر په اړه چې څه اورم، مال پر کاملا متفاوت دی. دغه بهیر ډیر خروان دی، راځي په څه کې دی، ولی دغه بهیر ډیر خروان دی نسبت نورو ته؟
یو خو د دې بهیر هغه د کامیابی راسته ده چې ټول ملګری په اخلاص باندې دلته راځي. ټول ځوانان دی او مینوال دی، د ادب مینوال دی، ټول په خپل تخلیق کار هم دی، یعنی فنکاران هم دی، څوک شعر لیکي، څوک کیسه لیکي. نو یو تنده، یو ذوق او یو اخلاص پکې موجود دی، دا اوله خبره. دویمه خبره دا ده چې هلته دغه د څرڅ چ وړاندې کیږي، دا په منظم ډول باندې وړاندې کیږي. مثلا نلته د کرکتنې برخشته دي او په کرکتنه کې هم په نثر باندې کرکتنه کیږي هم په شعر باندې کرکتنه کیږي او دا کرکتنه چې کیږي نو غوښته لپاره وخت ورکول کیږي او ډیر کوشش کیږي چې ډیر هڅه کیږي چې څوک خپه هم نشي یعنی یو سم معیارونه هم په نظر کې ساتو معیار هم په نظر کې ساتو بل لوی خبره دا ده چې د یوازې د شیر ته مونږ د بهیر نه دی وقف کړی دا یو څه فکری کارونه هم کوي ورسره د فکر د جوړونې د فکر رغونې خبره هم پکې شته ده ځانګړي میلمانه لرو اکثریت که په میاشت کې یو ځل که په میاشت کې نوي کله کله بیخي مسلسل هم لرو خو میاشت کې یو ځل یو میلمه پیدا کوو یو استاد پیدا کوو چې په داسې موضوع ورسره وغږیږو چې هغه په هغه برخه کې یو ځای ته رسېدلی وي یا په استرا درته ووایم چې کار پوهوي پکې یو متخصص پکې ولري یا ښه تجربه پکې ولري دا برخه هم ده دریمه برخه دا ده بله موضوع پکې دا ده چې دغه کارونه چې دي د دې څوکې د مالکیت خبره نه کوي یو خبره کله چې بهیرونه خرابیږي هغو بهیرونو کې د مالکیت موضوع ډېره مطرحي یو څوک پې نوم ږدي چې دا زما دی او کله چې په دې باندې نوم کېښودل شو چې دا زما دی نو هیڅوک ورته نه ځي
نو دا خو مفت کار دی خلک خو بیا دغه نه کوي
نو دغه شانې په دې بهیر کې که څه هم دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی په اول سر کې ایجاد یو شمیر ځوانانو کړی دی زه ډېر وروسته ورته راغلی یم تقریبا زه دا مې درېیم کال دی چې یا زیات نه زیات دوه نیم کاله کېږي چې زه دې بهیر سره ته ورغلی یم ځکه زما هلته اوسېږم او زما پخوان هم دغه ذوق او تنده ده چې چېرته بهیر وي هلته ځم مثلا په پېښور کې افغان فرهنګي ټولنې ته ورتللم افغان ادبي بهیر ته ورتللم د ساحو لیکونکو مرکې ته د قلندر مومند صاحب دغه مرکې ته ورتللم زما شوق دی او علاقه مې ده چې کینم ډېر څه واورم نوي څه شی واورم نو دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی ابتکار یې هغوی کړی دی او دغه ابتکار تر اوسه پورې ساتلی دی نو مهمه برخه دا ده چې د مالکیت موضوع پکې نشته
او همت صاحب زما په فکر یو لامل به دام وي چې د ګڼو نورو بهیرونو تاسې هغه لیدلی دي د هغې هغه نیمګړتیاوې په پام کې نیولی نو دا به اوس نه خرابیږي
یقینا دا خبره هم ده
اوس نو راځم یوې بلې پوښتنې ته او هغه دا چې تر اوسه پورې تاسې کومې کومې غونډې نیولي په کومو کومو مسایلو باندې مو بحثونه کړي دي
ما تاسو ته وویل چې په دې کې فکری خبره هم شته ده او په کې ادبي خبره هم شته نو د فکری خبرې په مثال کې په نمونه کې مثلا مونږ د استقلال د ورځې پاړه باندې په غازی امان الله خان د په جون باندې د په هڅو باندې او د چې د کوم غواخونو سره مخامخ خو یا د کوم مبارزو سره مخامخ په دې اړه باندې مونږ یو غونډه درلوده او چې هم ور سره مخو اره غونډه چې به مونږ لرو یو ساده مشاوره هم ور سره لرو مثلا په تیر کې مو د عدم تشدد یا د نه تاوتریخوالي یا د ولسی مبارزې د سرلاري فخر افغان باچا خان د وی د جون او هڅو پاړه باندې وغونډه درلوده چې خلکو ته ورو پیژنو ځوانان ته ورو پیژنو چې باچا خان څوک څه کول سیاسي مبارزې کم رنگ راوړ یا ایرانه وړ په خپل د ولسی سمون د پاره چې کم کورونه کړی دي لکه مو پرچون یا روشون نه کار غسته لڅ سره مخامخ او اخر بل اخر څه وکړل دغه د ژوند د شناخت پاړه باندې دغه شانت په ادبي موضوعاتو باندې هم موږ خلک راغواړو مثلا د نمونه په توګه باندې استاد منل شاعر پیر احمد کاروان چې دوی موږ سره خپل تجربه شریک کړي د شعر پاړه باندې چې د کشیر لیکي څنګه یې لیکي دا یو هنري شعر ته په کم نظر باندې ګوري کم توکي کم ځنګړتیاوي باید ولري همدغه شانت مثلا زمونږ د افغان ادبي بهیر په خوانه غړی او استاد ډاکټر صاحب نورالحبیب نثار اوی مونږ سره په هندي سبک باندې سب باندې وغیږه چې هندي سب ځانګړتیاوي څه شي دي وست څوک د دې نمائندګي کوي مخکې چا څوک په دې کې سرلاري او نامتو خلک پکې څوک همدغه شان نور ډیر استادان مثلا محمود ایاز فکر کوم غونډه کې تاسو مره سره شریک وای د کوټه نه راغله او دلته مونږ دغه شیرونه واورېدل دغه د هنر نه خبر شو نور کم میلمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې د هغې سره اړیکه وکړو. پر روانو یعنی ډیر زیاتې تقریبا استاد اجمل ښکلی هغه موږ سره خپلې تجربې شریک کړې چې هغه خپله یو ښه نقاد دی، نقاد هم دی او خپله یو ښه فنکار هم دی، ښه شاعر هم دی. داسې ډیر زیات استادان موږ راغوښتي دي دلته چې د ځوانانو سره خپلې تجربې هم شریکې کړي، نوې خبرې هم ورسره وکړي. په خپله ما ډېر کرته کوشش کړی دی چې لکچرونه په لنډه کیسه باندې څنګه لیکل کېږي لکچر ورته ورکم، مسلسل دوه درې لکچر په دې موضوع باندې، مثلا د یو هنري شعر ځانګړتیاوې څه دي یو دوه درې لکچر په دې باندې. نو غونډې هم دغه شانتې روانې دي چې اکثر کوشش کوو چې یوه غونډه ولرو چې کره کتنه ولري او ورسره زیاده مشاعره ولري، بله غونډه داسې ولرو چې پای کې یو میلمه ځانګړی میلمه ولرو دغه لکچر واورو، او البته کوشش کوو چې هماغه استاد سره په دې مشوره وکړو چې هغه په کومه برخه کې موږ ته ډېر معلومات راکولی شي، نو هماغه برخه انتخابو او ملګري راځي هغې ته غوږ نیسي.
مننه احمد صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه د بهیر د لا بهبود او همدارنګه د ځوانانو د فکري رغون او 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 د هنر د پیاوړتیا لپاره راتلونکي پلانونه څه دي؟
موږ عملاً چې اوس په کومو برخو باندې کار کوو هغه د ځوانان ملګري دي، دی ډېر نوښتګر دي، زه ډېر زیات دوی سره په دې همکاري کوم، همکار په توګه باندې ورسره کار کوم، ځینې کوم خپل نظریات مې چې وي چې دوی سره شریکوم، او یا هلته په غونډو کې تبندغې په تنظیم کې ورسره یو څه کوشش کوم. دی د افغان د احمدشاه بابا ادبي بهیر دغه ملګري چې دي، غړي چې دي، دا ډېر زیات نوښتګر او مفتکر کسان دي. اوس فعلاً په دې باندې کار روان دی چې مونږ په احمدشاه بابا مینه کې یو عامه کتابتون جوړ کړو د احمدشاه بابا ادبي بهیر له طرفه، او طریقه یې هم دا ده چې هر څوک هر ملګری چې راځي هغه ځان سره کتابونه راوړي، یو خاص کس ته سپارو، هغه جمع شوي دي او یو ځای ورته پیدا کوو چې د عامه کتابتون د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره دلته کینی مطالعه وکړي بغیر د دې نه چې کتاب واخلي یا پیسې پرې ورکړي. یو دا اړخ دی. دویم اړخ دا دی لکه مخکې چې مې درته په یو د بل اړخ دا دی چې موږ غواړو چې دغه بل ډول یو دا د جمعي کره کتنې په ځای باندې جمعي کره کتنه خو ده، خو دغه چې موږ مخامخ په یو نثر باندې یا په هنر باندې خبره کوو او راوړي موږ ته وایو بیا پرې خبره کوو، نو دې په ځای باندې موږ کوشش کوو چې یو دغه بله لاره هم چې یو فنفاره د چا سره مخکې یو هفته شریکه شي، یو اونۍ مخکې شریکه شي، او بیا په هغې باندې ځینې ملګري کار وکړي، وی ګوري د هغې
ځانکتنه معیاري کوي،
معیاري کولو دپاره کار کوو چې دا معیاري کړو. علاوه د دې نه د لکچرونه به هم ولرو، خو د لکچرونو تر څنګ غواړو چې یو موضوع وټاکو، ځینې اونۍ ځینې یو موضوع وټاکو او هغه موضوع ځینې استادانو ځینې ملګرو ته وسپارو چې په هغه یو موضوع باندې وغږېږي. مثلا د مثال په توګه باندې موږ وایو چې لنډه کیسه، په لنډه کیسه باندې ډېر خلک به پرې خبرې کوي، خو موږ وایو چې دغه په دی باندې ډېر ملګري وغږېږي، او دغه ډېر ملګري د دوی موږ هغه طرز فکر یا مختلفو زاویونه ورته ګوري، دغه مختلفو زاویونه کله چې یو موضوع ته وکتل شي ډېر نوي څه پکې پیدا کیږي. دا یو مثال دی. یا په نورو علاوه د دې نه نورو موضوعات چې کوم دي چې آغاز موږ د ژوند سره تړلي دي په هغوی باندې بحثونه وکړو او ډېر ملګري په خبره وکړي، دا هم یوه خبره ده. نو هڅه کوو چې د بهیر نورم پسې پیاوړی کړو او معیاري کړو، او په دې کې د ځوانانو ډېره زیاته ونډه ده او د هغه استادانو کې ډېره زیاته ونډه ده چې همیش دپاره په ورین تندي باندې زموږ بلنه مني او راځي موږ ته وخت راکوي.
ډېره مننه احمد صاحب، ژوندي اوسې. پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد، لیکوال او شاعر دی. هغه وایي چې په دری ژبه کې د لومړي ځل لپاره هایکو لیکلې ده چې په نږدې وخت کې به یې ټولګه هم د چاپ په ګاڼه سنبال شي. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي ژوند او فن ته تم کیږو.
فنکار
جناب ډاکټر صاحب، ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مخترک او پوښتنه کوم. که څام زموږ هغه ملګری یا غوړیدون کې چې هغه د ادبیات سره لاسو کار لري هغه خو به ستاسو له نامه سره ستاسو له کارونو سره ډېر آشنایي خو هغه چې نوې زموږ د راډیو اوري او یا ځوانان دي کاغوی د پاره تاسو خپل ځان ور پیژنې پوهان څه بیا ځال څو
پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد
استاد که د ماشومتوب په اړه راته ووایي کوم ځای کې و زده کړې دې چیرته وکړې
لغمان ولایت کې په دیارلس سوه دیرشم لیکدیز لمریز کال زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې مې د ډیوي په لومړني ښوونځي کې ترسره کړې منځنۍ زده کړې مې د هم د ډیوي په ښوونځي کې او لیسا مې د لغمان د روخان په لیسا کې په دیارلس سوه پنځه پنځوسم کال پای ته رسولی بیا کابل پوهنتون ته راغلم او کابل پوهنتون نه په دیارلس سوه دوه شپیتم کال فارغ شولم بیا مې د ماستري هم دلته وکړله ماستري کې په دیارلس سوه پنځه شپیتم کال کې ماستري نه زه فارغ شولم ولې زه بهر ته لاړم د یو څو وخته دپاره زما تیزس پاتې شو بیا مې تیزس په دیارلس سوه نهه شپیتم کال کې ولیکو هغه مې دفاک یعنې په حقیقت کې زه په دیارلس سوه نهه شپیتم کال له ماستري نه فارغ شوی یم
پوهان صاحب ادبیات ته څنګه راغلی علاقه دې وه که نه تصادفي کانکور کې کامیاب شو
ماشومتوب نه مې له ادبیاتو سره ډېره مینه وه له ټولو څانګو نه له ټولو رشتو نه او له ټولو پوهنځیو نه زما زیاته مینه له ادبیاتو سره وه او له بلې خوا نه داسې یو وړه لنډه خطره به درته ووایم چې یو څوک و په نوم د طاهر طاهر خان دی د ساینس پوهنځي کې دلته محصل و او دی سره له دې چې داسې لږ زره معیوب غوندې هم و ولې بااستعداده و په ساینس کې ډېر پوهېده دی به راته موږ ته زموږ ښوونځي ته هلته بیا موږ ته د ریاضي درسونه راکول افتخاري دا خبرې به یې کولې د کابل پوهنتون د استادانو ستاینه به یې کوله زموږ استادان داسې ماهر دي داسې لایق دي داسې پوه دي همغه شېبې نه زما د ادبیاتو سره او زما د پوهنتون سره د استادۍ مینه پیدا شوه او دا مې هیله وه چې زه به څنګه وکولی شم د کابل د پوهنتون استاد شم او بالاخره ته په تلاش مې کوه کوشش مې کوه تکل مې کوه ځکه چې پرله پسې هڅې ملغلرې دي او بالاخره دغه خپل هدف ته ورسېدم او دا دی نن تا سره دلته پوهنتون کې ناست یم
یعنې ادبیاتو ته ستاسې راتګ شعوري و د هماغه ماشومتوبه ستاسې سره علاقه وه بیا د پوهنتون د استادۍ کار څنګه شو څنګه دلته راغلی استاد شوی
خو زه د لسانس دوره کې زما نمرې نوینه پورته فیصدي وې او دوه نمره فارغ وم نو په هماغه حساب باندې بیا مې د تعلیم تربیې پوهنځي ته هلته درخواست ورکړ او هلته زه جذب شوم هغه وخت کې دغه امتحانونه وو هغه نه وو نمرې مې ډېرې وې نمرې مې ډېرې وې او هغه زما استعداد وو نو هلته جذب شولم بیا هلته زه یو لس دولس کاله هلته استاد وم د تعلیم تربیې پوهنتون بیا کله چې طالبانو وخت و رښتیا هغه په پوهنځي کې رئیس د پوهنتون ما نه وغوښتل چې باید د ادبیاتو پوهنځي مرستیال شم زما دغه اداري چارو سره چندان مینه نه شته نو ما ورته وویل چې زه دا کار نه شم کولی زه فقط درس و تدریس و دغه خبرې کولی شم زما خوښه یې په نظر کې ونینوله او زه د فاکولټې معاون وټاکل شوم چې کله هغه تشکیل راغی پوه شوم چې زه معاون یم فوراً مې عریضه وکړله او ځان مې را تبدیل کړ کابل پوهنتون ته لا معاونیت نه او د ادارې نه مې ځان خلاص کړ او دلته دغه استاد
پوهان صاحب ته خو دلته د ژبو ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې کې استاد یې په لسګونه سلګونه حتی زه وایم چې زرګونه محصلین به مو روزلي د درس او د تدریس خوا یې وه مګر لیک لیکوالي څېړنه دا شان لیکوالي مو کله شروع
بله زما دغه درې مسؤلیتونه سره ډېرې یعنی علاقه مې ده چې یو تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق یعنی تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمینه لري نو د لیکوالي سره مې دغه مسلې په دوره کې زما مینه وه او کتابونه مې لوستل اثار مې لوستل او په دې حساب باندې چې د لیکوالۍ هغه خط هم جدا دی یو ګوري تحقیق دی څېړنه ده یو څو محقق دی څېړونکی دی ولې لیکوال نه دی
بل
لیکوال هماغه څوک دی چې لزان یو شی ایجاد کی ادبی او هنری لیکنی او کی مثلا ناول ولیکي رومان ولیکي لاندې کیسه ولیکي او نو داسې وړ وړ نثري ژانرونه ولیکي نو په هغه سم باندې لیکوال دی ولې اوس باندې موافق وي څېړنه به کوي کتابونه به لیکي ولې دغه ډول یو شانسي ایجاد ولی پنځګر باندې ستاسو خبره نو هغه موږ لیکوال نه شو ویلی لیکوال هغه څوک دی چې په خپل دغه ډول استعداد ولري مطالعه ولري او هنری اثر ایجاد کی خلک
او نو څه څه دی ولیکل په پنس کې په تحقیق کې
ما یو نثری ټولګه مې چاپ کړم د رنگا گدایان په نوم باندې رنگا گدایان په نوم یو هنری اثر چاپ کړی دی او ډیر ښه چاپ شوی تقریبا یو نه لس کال کې خو انشاءالله پاینده کې یو څه نور په لیکلې دی به چاپوم بل دغه هایکو ده په هایکو باندې ما څېړنه کړې ده یو لوی اوږده سریزه مې ورکړې ده ای نن په دغه هایکو لیکنه کې مې پښتو هایکو له جاپاني هایکو سره پرتله کړې ده او دغه د پښتو هایکو برتري مې عملا په دغه هایکوګانو کې
خود
زله ولید
او خپل باندې د هایکوګان هم لیکلي
او لیکلي مې دوه
او دا کتاب
هم شاله چاپیږي دا به ډیر ژر یو ورخه چاپ شوی دی
او
اوس مې نورې اور باندې زیاتې کړې دي او یو بل سریزه مې اور باندې لیکلې ده ان شاء الله چې په نږدې وختو کې به دا بیا تازه چاپ شي
او سره پرته له هایکو غزل نظم دام لیکي
بله زما تقریبا یو د غزل ټولګه هم چاپ ته آماده ده چې تور سترګې سری شي دا د غزل د غزلونو ټولګه ده چې تور سترګې سری شي او اوس دا آماده ده بیخي آماده ده خو مسؤلیت زیات دی مسؤلیتونه زیات دي ان شاء الله چې دا به چاپوم او بل ننګیالي نظمونه د ننګیالي نظمونه په نوم باندې زما یو ټولګه آماده ده دا هم ان شاء الله چې دا تکلارم چې دا به چاپوم
په څه د چېډنې د برخې راتو وای کومې کومې برخې کې د چېډنې کړي ځکه ستاسو تدریسي کتابونه هم شته
د سې تحقیق مقالې د خو ما زیات لیکلي او ټول د پانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی هغه طالب تدریب پانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی کابل پانتون په دې ورنې مجله کې د دری ډپارټمنټ په ادب مجله کې دا چاپ شوی دی هغه موږ اوس ماته ډیر کم براشي مثلا رحمان بابا یوازې صوفي شاعر نه دی یو مقاله د علمي چاپ شوی دی دغه سه صلاح او نور مقالې ډېرې دي د پوهاندي اثر مې معاصر منظوم منتخب متون چې ما پایقت کې یو تالیف دی ولې په زمنن تنقید او تحقیق هم لري دا ماده دی خو دا هم زه کوشش کوم چې چاپ کړم
نو استاسی د خبرونه به زموږ د اوریدونکو بیا غوې اوریدلې او سره اوس په ځړه کې تلبسې شعر د پوانس بیا هایکو او څو هایکو غانی او یو غزل وورو
زبا د غزل په اړه خو ما په دا شعرونو کې یو څه یعنی ابتکارات هم لرم مثلا بیقافي غزل به چا نه ولیکلې ما بیقافي غزل لیکل دی او زما په دې ډیزرټیشن کې ان شاء الله چې په ځای شوی دی هغه ډیزرټیشن هم ان شاء الله چاپ لاندې دی
او ډیزرټیشن دی په څه د چی شپاره
ډیزرټیشن مې د سید شمس الدین مجروح د شاعری هنر
ها ها خنوز بس تاسو هایکو غانی وو
ل دا دغه په انتون هله نشي رف دی فلچر د چا هم نور ولی او مړ هغه به هم دغه وروزی چیرې هایکو کې چې تنقید طرز نیو کنه وی لکه هندار به جوهره چې تصویر نخي مړه جاپان سعودي چل مالګر سره تل لاته او یو ډېر جالب مسله ده دا چې په پښتو ادب کې خو هایکو غانه ډېرې لیکل شوې دي
او
ولې مهمه خبره دا ده چې په دری ادب کې زمون په افغانستان کې کنه په دری ادب کې هایکو چانه ده لیکلې نو لومړي ځل د پاره په دې ادب کې هایکو مالک لري
ها
یعنی دا هایکو چې ما چاپ کړی و په دې کې د پښتو هایکو غانو تر څنګ یو څو د دې هایکو غانې هم شته نو زه دا کولای شم چې په دې ادب کې د هایکو اساس یې دی هغه ما یې خېری کوي زه به د تو وایم
شاد اول
سپنګر د دې هایکو نوم دی گفتم جوانی گدای نزیبت تورا
کوش پیشه دیگری برگزینی گوه سپنگرم آقا گدهگر نی نو بلده وسمان گفتمش واه واه گیسویت شام شام است به تبسم گفت مقبول چشمان است حریفش فرمود وسمه بس ارزان است
دیر مننه جناب پوانسر کور ودان چی خپل قیمتی وقت مکتراک جوانده اوسی
نیل کوم دیر زیاده مننه
تاسی له آزادی رادیو نه رادیوی مجله اوري اوس د زرپانی وار رسیدلې او د زرپانی نننې پانمو د ګلالیو کوچنیانو لپاره ځانګړي کړی ده ترنو ماشومانو په نننې زرپانه کې تمنا وحیدی راغلی او تاسی ته یو ډیر خوګه کوچنی کیسه دراوروي راځي چې دغه کیسه چې شپنه او خاپیری نومیږي په شریک واورو
زرپانه شپنه او خاپیری نن له سهاره تر مازیګره کوچنی شپنه د خپل رکشې وی ګډ پسه پسه د غره لمن ټوله چان کړه ډیر چغې وهلې خو پسه پیدا نه کړ شپنه خفه وا نن غرمه ډوډۍ هم نه وخوړلې دی ویلو یی ډبره پر سر کې نسته خپل غوټۍ پرانیسته پیاز او وچی ډوډۍ ته یو قتل خو زړی ورته ونه شو په جړای پایلو کړ و زما پسه و ته چیرې یی جړای زور واخیست او خبرې په سلګو کې ورکه شوې لسو شی بورسته یو خوګ غږ واورید پسه دې ورګدای شپانه غلی شوه اخوا دی خوا یې وکتل خو څوک په نظر ور نغلل او بیا یې په ژړا پایل وکړ بیا غږ شو څه شي وی شنوګۍ زه یم خاپیری د غرونو غرسنه یې شپانه بیا غلی شوه په حیرانۍ یې اخوا دی خوا وکتل له لرې په یوې لویې ډبرې یوه ښکلې نازکه پیغله ناسته وه هغه له رنګه تکه سپینه ښکارېده ښکلې وزرې یې وې او په لاس کې یو زرینه لخته هم نیولې وه شپنه یوه شیبه زیر شوه او غږ یې وکړ څوک یې خاپیری وخندل زه هم ستا غوندې شپنه یم شپنه یې د ځان پر خوا وبلله کوچنۍ شپنه منډه ور واخیسته او ورغله ډیره هڅه یې وکړه چې په ډبرې ور پورته شي خو ونه توانېده خاپیری راښکته شوه شپنه وپختل زما هغه ګډ او خور پسه خود نه دی لیدلی خاپیری وویل ولې په پسه د څه شوي کوچنۍ شپنه بیا په ژړا شوه او وی ویل پسه مې ورک شوی بېګا ته به یې لیوه وخوري خاپیری شین خالی شپنه د ځان خوا ته نږدې کړه او ورته یې وویل نو ته چیرې وې چې پسه دې ورک شو شپنه زر ځواب ورکړ زه چینې ته د اوبو څکلو لپاره تللی وم چې راغلم پسه مې ورک و خاپیری پوښتنه وکړه زه پیدا کوم شپنه یې وښکې پاکې کړې ته پیدا کوی شې خاپیری ځواب ورکړ هو کوښښ به وکړم چې درته پیدا یې کړم شپنه وویل ښه نو زر کوه ما ته زما پسه پیدا که چې ناوخته کیږي هسې نه لیوانې وخوري خاپیری د ډبرې شاته تاو شوه او له څو شیبو وروسته یې یو ډیر لوی او ښایسته پسه چې ډیر چاق او په غوښو پټو له مرۍ نیولی او د شپنې مخې ته یې ودراوه خاپیری وویل واخله دا ستا پسه شپنه یوه شیبه زیر شوه بیا له پسه تاو راتاو شوه وی ویل نه نه دا زما پسه نه دی زما پسه کوچنی او په یوې پخه ګوټ دی غوږې هم نیم پرې شوی دی خاپیری خپله زرینه لخته وخوځوله او وی ویل ته ګډ او سم څه کوې خو همدا ستا پسه شو او کور ته یې له ځانه سره بوزه شپنې وویل نه نه زما پسه کوچنی دی زه مې خپل پسه غواړم دا د بل چا دی خاپیری بیا له یوې ډبرې پناه شوه دا ځلې یو پل ډیر ښکلی او له وړیو ډک پسه راوست پسه ډیر رنګین او غوښن و لوی لوی غوږونه یې وو شپنې ته یې وویل چې همدا به ستا پسه وي خو شپنه بیا ټینګار وکړ چې دا پسه ډیر لوی او غوښن دی او د هغې پسه کوچنی او په پخه ګوټ دی خاپیری ورته وویل چې همدا پسه د ورک شوي پسه په بدل کې واخله ځکه یو خو قیمتي او بل غوښن دی مګر شپنه ټینګار کوو چې یوازې خپل پسه غواړي خاپیری یوه شیبه غلی شوه بیا یې شپنه ته ژمنه وکړه چې دا ځل به یې خپل پسه حتمي ور پیدا کوي خاپیره بیا لده باری پانا شوا. لسو شیبو روستا خاپیره یو دیر خیرن او پک پسه چه وڑه هم رژیدلی یو پو یوی پخه گرد و راوست. د پسه په لیدو د شپنه په سیره کې خوشحالي راغله او د پسه په طرف یې منډه کړه. له پسه یې لاسونه تاو کړل او په حیرانتیا یې ورته وویل، هو هو، همدا ګوډ زما پسه دی. خاپیری چې د کوچنۍ شپنې صداقت وکوت، هغه یې پر سر ښکل کړه او پاتې دوه نور غوښان او قیمتي پسونه یې هم کوچنۍ شپنې ته ورډالۍ کړل او ورته یې وویل، دروغ مو بدبخته کوي، خو په صداقت او رښتیا ویلو نیکبختي اخیستل کیږي.
د مجلې وروستۍ برخه ورېښمین خیال دی او په دې برخه کې ډیکلمه شوي شعرونه اورو. خاموشي څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې؟ خاموشي څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې؟ بس له تیرونه وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. بس له تیرونه وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. نه زه د چا شوم او نه څوک زما شول، هسې مزل دی د هوا غېږه کې. په خوشبویې پسې وران زړه ګرځم، ژوند لټومه دی او چا غېږه کې. غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته، غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته، او ړنده تیاره خوره ده رڼا نشته. ازرائیله په آرامه مې سا واخله، ازرائیله په آرامه مې سا واخله، شاته مه ګوره هیڅوک د ژړا نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز وې، خوشحالۍ شته خو په برخه زما نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز وې، خوشحالۍ شته خو په برخه زما نشته. دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرګ دی، دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرګ دی. تش الفاظ دی پکې ټکې معنا نشته. بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی، بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی. بی خوندی ده پسینو کې درزا نشته.
حسینوں سے محبت تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfeerl.org.